سلامونه په افغانستان کې لږ مرمه مخکې لاس بجې شوې ده سفی ولستان زایمو ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو کو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړې ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې د غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د 9 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د طالبانو چارواکي په هرات کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون دغه روغتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړ او په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني ویلي دغه روغتون د شاوخوا 4,000 معتادینو ظرفیت لري. د هغه په خبره تر اوسه د هرات له ښاره 8,000 روغدي کسان راټول شوي او دغه لړۍ دوام لري. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې 4 کسانو د مړ کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي دغه پېښه پرون له ګرمې وروسته د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو فلاین کوچ ډوله موټر له لارې واوښت او سیند ته ولوېد. هغه زیاته کړه چې په موټر کې سپاره کسان له کابله بدخشان ته روان وو. د دې پېښې علت د لارې خرابوالی ښودل شوی. د کرکټ مینوالو ته همدا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن جمعه افغانستان د هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. هغه پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل که غواړو نیمه پای لوبې ته لار ومومو باید ښه کرکټ وکړو او د دې به ښه چانس ولرو چې دغه هدف ترلاسه کړو. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 6 لوبې کړې چې 3 یې بایللې او 3 یې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبې ګټلې خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللې. پرون پنجشنبه کوربه هیواد له سریلانکا په ډیر توپیر لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 358 منډو هدف ټاکلی و خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 6 اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. د کرکټ د سکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر پر 19 ختمیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې له لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسېدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اورمند غوښتنه د دې لپاره کړې تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په پاکستان کې به عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه ترسره شي. د پاکستان د ولسمشر دفتر او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون پنجشنبه دغه اعلان وکړ. د انتخاباتو کمیسیون په یو اعلامیه کې وویل په غوڅ اکثریت پریکړه وشوه چې عمومي انتخابات د دې فبروري په 8 نیټه د پنجشنبه پر ورځ ترسره شي. کمیسیون دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې غړي یې د پاکستان له سرپرست ولسمشر عارف علوي سره وکتل. دغه دفتر هم وروسته دغه اعلان پخلی وکړ. پاکستان کې سرپرست حکومت رسلغه غوړه شو چې د اگست په نامه پارلمان منحل شو. انتخابات باید د دین ته ورسته په نوې ورځو کې ترسره شي. وای حکومتونه ویل د ورسته سرشمیرنې ورسته زیات وخت اړتیا و چې د رای ورکولو او زیو ټاکل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی آر وایي افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دی او د شرایطو کې د کډوالو ستنول باید او طالبان وي. دوی له تعلیم او تحصیل د نجونو محرومول د بشري حقوقو د نقص یو ښکاره بیلګه بولي او وایي د ستنیدونکو کورنۍ نجونې هم له تعلیم او تحصیل محرومیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت کڅه هم ویلي چې له پاکستانه دراستنیدونکو کډوالو نرینه محصلانو او خونکو ته به د زده کړو او کار د دوام زمینه برابر کړي، خو د هغوی د نجونو زده کوونکو او محصلانو په اړه یې څه نه دی ویلي. بل لور ته یو شمېر هغه محصلان او زده کوونکي چې د تحصیل د دوام لپاره پاکستان ته تللي اندېښنه لري چې افغانستان ته په ستنېدو سره یې د زده کړو چانس له لاسه وځي. پوښتنې دا دي چې د راستنېدونکو کورنیو د نجونو د تعلیم او تحصیل لپاره څه باید وشي. آیا د طالبانو حکومت کولی شي د نورو نجونو تر څنګ د راستنېدونکو کسانو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟ نړیوالې موسسې او ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري؟ نور بس د خبرونه کې نن پر همدې مسلو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل، په پاکستان کې افغان ژورنالیست او د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیل، او په پاکستان کې د ښځو د حقونو بله فعاله ملالۍ ستانکزی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې هم اشاره کوي چې درې واړه میلمنې له ښه مرغه چې سټوډیو سره هم وصل شوي دي. راځي بحث به له میرمن ډیوی امرخیل نه پیل کو. ډیوه امرخیل چې دا ژورنالیست هم ده، د ښځو د حقونو فعال هم ده، کله چې ژورنالیست وي نو له خلکو سره له ولس سره یې تماس ډیر وي، نظر نورو کسانو ته. میرمن امرخیل، تاسو راته کیسه وکړئ، دغه افغان کډوال چې د رایستلو لړۍ دا د رسمن پیل شوله، په دوی کې څه شمېر محصلان یا زده کوونکي دي چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللی وي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته، او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، اوس په دې باندې موږ تاسو خبر یو چې دا واقعا یو هغه بل څپېړه ده د افغان نجونو پر مخ باندې چې دا د دوهم ځل لپاره پاکستان ورته ورکړله. یعنې په دې کې هغه ډېرې زیانمنې، په دې کډوالۍ بهیر کې هغه ډېرې زیانمنې چې دي، بیا هم افغان نجونې دي، افغان میرمنې دي، ځکه چې یو ځل خو پر افغان نجونو او میرمنو باندې د کار او همداراز د تحصیل بندیزونه ولګېدل، هغه په افغانستان کې البته د طالب چارواکو له لوري. اوس بدبختانه دلته چې کومې انجونې د تحصیل لپاره راغلې وي، یا هم له پخوا چې دلته خپل زده کړو ته ادامه ورکوله، نو له بده مرغه چې اوس پاکستان یعنی د هغوی باندې دا د تحصیل مخه یې ونیوله او په هغوی باندې دا بندیزونه ولګوله، نو واقعا دا ډېره زیاته د خشنې خبره ده. نو په دې کې یعنی زه مطمئنه یم چې په ډېر فیصده انجونې به وي چې دلته اوس مهال زده کړې کولې، نو دا چې اوس دوی مجبوره دي چې وطن ته به بېرته ځي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې هلته به یو نامعلوم برخلیک سره دوی مخامخ وي. ځکه چې په هېواد کې خو موږ تاسو خبر یو چې په هېواد کې د انجونو پر مخ باندې، د میرمنو پر مخ باندې هر نوه د زده کړې حق، د کار حق، یا هر نوه فعالیت که زه ووایم پر باندې بند شوی ده، د هغوی مشروع حقونه ورڅخه اخیستل شوي دي. نو هر یو چې دلته کډواله شوی وي، هغوی له ډېر مجبوریت نه کډواله شوی وي، نو دا ډېره دردونکې ده چې هغوی له خپلو بایللو هیلو سره به بېرته بیا افغانستان ته روان وي، او افغانستان کې خو د دوی لپاره هیڅ کوم روښنایي هم نشته ده. نو زه فکر کوم که داسې د پاکستان حکومت پرې پرېکړې باندې د خپل پرېکړې ته ادامه ورکړي او مخه ونه نیول شي، نو دا معلومداره خبره ده چې په دې کې به نجونې او میرمنې ډېرې زیاتې نورې هم زیانمنې شي. د رواني فشارونو تر څنګ چې درلودلې، لا به هم د دوی د رواني ستونزې او کړکېچ لا به هم زیات شي.
او ډېره مننه میرمن امرخیل، سلامت اوسئ. راځئ چې د اوګی امیل د سر خبرې هم واورو. اوګی امیل په افغانستان کې د حمله وضعیت خبره ده. میرمن امیل، څه فکر کوئ دا مسله څومره د اندېښنې وړ ده چې هغه نجونې او میرمنې چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللې وي، هغوی هم بیرته راستنیږي؟ په هیواد کې اجازه نه درلوده، اما پاکستان کې اجازه درلوده چې تعلیم او تحصیل وکړي. اوس فکر کوم پاکستان هم دغه چانس ترې اخلي.
مننه تاسو ته، سلامونه درنې میلمنو ته او اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې واکان کله چې دا حالات او دا خبرونه موږ واورېد، او دا چې ادامه لري، او د هېچا خبره نه د ملل متحد، نه د نورو، نه د نورو ځمکې پر مخ چې هر څوک په دې غږ کوي، یا افغان چارواکي دوی نه خواهش کوي چې دغه لړۍ اوس بنده کوي، دا یو لوی ناورین دی. دا هغه نجونې د پاره چې هلته تللي وو او یو ډېر کم کسان نه وو، ډېر خلکو چې هېڅ امکانات یې نه درلودل، دا خپل هر څه هغوی د تعلیم په اهمیت پوهېدل. که یوه ښځه باسواده شي نو شپږ نسله باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي. د هغوی په مزایا هغوی پوهېدل، هر څه له لاسه ورکړ، بس خیس پکې کړل، په څه رقم به قانون بې قانون لارې خپل جنکۍ وې وړلې. بلاخره هلته چې نوی دي څونه سختیګانې به یې ګاللې، تر څو چې دوی ځای ته ځای شوي لا دي د مکتب هغه دروازې او صنف دوی ته یې بلتیا پیدا کړو. بیا زړه کې یو امید پیدا شو، بیا خوشحاله شو چې موږ به د علم پوهې د نعمت نه برخمنه شو، ځان دپاره به بلاخره هدفونه ټاکو، موږ به د خدمت جوګه شو، دوی وطن ته به بیرته راشو. دا او هغه هغوی پوهېږي چې بې د تعلیم نه ممکن نه ده، بې د علم پوهې نه سړی خپل ارزوګانو ته نه رسېږي. هغه څه چې دوی تینوي، هغه خوبونه او هغه خیالونه، هغه الګوګانې چې دوی په سر کې لري، او هغه هره ځوانه لري، هر ځوانه پېغله جنکۍ مونږ چې په هغه سن کې دا مونږ ته تجربه شوې ده، هغه یو جهان فکرونه کوي خپل راتلونکي دپاره، خپل راتلونکي دپاره ښه خیالونه لري. هغه یې ترېنه واخېست، هغوی لا بلد شوي نه وو. هغلته هغه چانس چې ترېنه واخېست، زه احساسوم چې څومره سخته ده، د دوی په زړه به څه تېرېږي، د دوی د والدین په زړه، د دوی ذهنونه، دوی به لیونیان شي، دوی روانیان شي دلته چې بېرته راځي. او دا لارې، دا تکلیفونه یو قیامت دی، یو ماشر دی په دا لارې کې. خلکو نن ماته هغه ځای نه زنګونه وهه چې دا څومره سخته ده، دا خلک په څه رقم ویلې، آفرینې، دا انسانان همدلته مري، دا ټول په تکلیفونو اخته شوي دي. هغه وایي دومره اوږده لاره کې لارېګانې بندې دي، او دې کې انسانان هم شته، او ښځې ماشومان هم شته، جامې هم شته، کالي هم شته، دوی هم دي، لارې هم بندې دي. دا څومره تکلیف دی، دا چې راځي دلته هېڅ شی هم نه لري په دې یخ کې، دا څومره سخته ده. والدین خو لیونی کېږي، ځکه د هر څه له لاسه ورکړه هلته لاړه. دلته هم خو حکومت څه تابیا ورته داسې نه ده نیولې چې هغه سړی فکر پرې وکړي. دوی لا بلد نه دي، تجربې د دې کارونو نه لري چې هغوی بیا دوی تعداد دومره زیات دی، دنسیل غوندې دي، دوی ته هېڅ د چا پلار هم هغه نیولی نه شي. بیا دوی خو هېڅ نه دي، وزګارتیا تر څه حده پورې ده. او دغه نجونې چې بېرته وګرځېدل، دا ټول زه فکر کوم دا ټول بلې رواني تکلیفونه باندې اخته وي، او دا سخته ده. انسانان خو د تیږې نه سخته ده او د ګل نه نازک، خو زه پوهېږم چې دا جبر، دا لوی ظلم، دا قساوت چې دوی په دې افغانانو وکړه او دا یې عملي کړه، ته باور وکړه چې آسمانونه ورته ژاړي. ډېر سخته ده، تحمل یې سخته ده، جنکۍ دپاره، فامیل دپاره، دلته دا ټول
یو نورین دی. پوهیږو هغه کوم ویډیوګانې چې ښکته پورته کېږي، کوم انځورونه چې راوځي، واقعا د سړي زړه ورته سوځي. یعنی که زړه تیږه هم وي دغسې حالاتو کې، فکر کوم کله ناکله چوي، اما د انسانانو زړونه دي چې کلک سوي دي، سخت سوي دي، او همدغو زمینه برابره کړې ده چې دغسې فشار په دې کډوالو باندې راسي. بل غټ مشکل دا دی چې موږ تاسو پوهېږي چې افغانستان کې ساړه را روان دي، له مخکې نه په ځینو ولایتونو کې د کابل په ګډون هوا سړه شوې ده. ډېر مشکل ده چې سړی د کور دننه مثلا شپه بې کمپاري تیره کړي، اما دوی ته تر اوسه حتی د خیمې ډاډ هم نه دی ورکول سوی. ځکه کشمیر هم 1.2 میلیونه یا 1 لس لکه کسان په خولې یادې کې، فکر کوم دی لوی ښار نفوس ممکن هم دومره وي. پاره سلامت اوسې، کور مو ودان. میرمن عامل، راځي چې د ملالۍ ستانکزۍ خبرې هم واورو. د هلته په پاکستان کې اوسي، د هغو افغان کډوالو له ډل نه ده چې درېمو هیوادونو ته د میشتېدو په نیت هلته تللي. اما میرمن ستانکزۍ، فکر کوي هغه کسان چې درېمو هیوادونو ته د تاک په نیت تللي، د هغوی ژوند هم په پاکستان کې تریخ شوی دی، هغوی ته هم د پولیسو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې تاسو به باسو، ځکه د هغوی هم فکر کوم د اکثرو ویزې به اوس ختمې شوي وي.
سلامونه مې ومنئ تاسو، او تاسو ګران مېلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم، د تاسو همکارانو ته او د تاسو د رادیو د لارې ټول زړیدلي بدبخت افغانانو ته هم چې چیرته مېش پراته دي. نور دلته مشکلات خو بالکل شته دی، په دې باندې ټوله دنیا پیږي. دغه اوس هم د ما کره یو تعداد فامیلیان راغلي دي، ځکه خو د ما خو ویزه د امریکې نه دوی نشي کولی چې ما وباسي، او پخوا مې دلته ویزه هم شته، ویزه مې درلودله، دوی نشي کولی چې د ما ویزه سلب کړي، ځکه چې زه ویزه یو کال لرم او د امریکې سفارت د خوانه ماته ورقونه راکول شوي وو. او هغه خلک چې یعنی دوی راغلي دي د یو امید لپاره چې ووځي، ځکه چې په افغانستان کې خو تاسو ټول پوهیږئ چې د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده، د دوی حق ترې نه اخیستل شوی دی، د خپل د لورګانو د پاره بچوی د پاره دلته راغلي دي چې هم تحصیل وکړي، هم یو لاره ورته پیدا شي چې ووځي. اکثریت کیسونه لري، اکثریت هم یونیسیار کې کیسونه اچولي دي، چې یونیسیار هم اسې بېغور دی، یو ورقه ورته ورکړي ده، هغه ورق پولیسان نشته چې ورته مشکلات کې غرق دي ټول افغانان چې هر چیرته دي، خو خصوصا پاکستان او ایران کې سخت حالت خراب دی. په هر صورت باندې موږ او تاسو باید ونه ژاړو، ورته ځکه همدغه افغانان چې د اوس کډي باري دي، همدغه څلوېښت کال مخکې دوی راغله دلته، دوی چې راغله هماغه مشکلات په وطن کې وو. صحیح دی، هغې نه بعد چې کرزي صاحب راغله دوی داسې ونه کړله چې دوی ونه وایي چې پردي کټ تر نیمو شپو ده، پاکستان دی د افغانستان دښمن، په ده باندې ټوله دنیا پوهیږي، او دا د انګلیسانو ځال همدلته ده چې هرې خواته مسلمانان پرې وژني، خصوصا بې دفاع افغانان په هر حالت کې وژني، که د لوږې نه وي، که بېکاري نه وي، که تحصیلي نه وي، کبي وطنۍ نه وي، دا خلک وژني. یوازې د منګه تیز شمشیر چې پروت دی د ډیورنډ کرخه ده، چې هغې باندې افغانان شوي قرباني.
بله، او مېرمن ستانکزی، فکر نه کوي هغه کورنۍ چې د تحصیل د دوام لپاره تللې وي د هغوی پستوني پښه خودل دي، ځکه هغوی ته به دا حق ورکول سي چې که وغواړي پاکستان کې پاتې شي، ممکن ویزه هم ولري، خو هغوی هم نن سبا راایستل کیږي. حتی هغه کسان چې کارتونه لري، هغوی ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو لخوا ځورول شوي، نیول شوي، حتی افغانستان ته راستانه شوي دي.
د شي خدای ته ټول افغانان، ما یو صد مخکې تاسو ته وویل چې افغانان اکثریت دغه طالبان نه بعد خپل د لورګانو د تحصیل دپاره راغلي، انسیار کې ځانو ته کیسونه اچولي دي، او دلته غواړي چې هغه بچي تحصیل وکړي، اما متاسفانه اوس ویستل کیږي، ځکه چې دغه پاکستان د افغانان په ده باندې پوهېده، دا طالبان، دا مجاهدین چې د پخوانه دلته راغلل، د دوی د پلار کور و ځانونه یې واچوه، ټول افغانان یې در په در کې دلته راوسته. اوس هغه ماشومان چې پیدا شوي وو، هغه پلارونه شوي دي، هغه نیکونه شوي دي، څلوېښت کاله عمر بیخي ډېر دی، د هغو بچي چې محصلین دي، دا خو اوس خو راغلي، اوس خو بلار شي چې دوه کال کېږي، او هغه خلکو ته زه ژاړم چې د هغو بچي وو، کړوسي وو، نواسه وو، ټول دلته پیدا شوي او غېږه ورکوي محصلین ته، پاکستانیان ته، او ژاړي وځي. دوی ته وطن ده دلته، د دوی وطن شو څلوېښت کاله، دوی دلته پیدا شو، دې کې موږ څوک ګرام بولې، څوک اوس خو زه وایم چې والا فلانکي وشو، بس مدانکي وشو، هیڅ فایده نه لري، خو باید چې ملل متحد په ده باندې غور وکړي چې دا خلک چې دغه هلته راغلي دي، دنیا کې حقوق بشر چلیږي، دا څنګه چل دی چې دلته افغانان په سوټي باندې ویستل کیږي؟ دا هم ځکه خو د خدای د بنده خو نه دی.
بله، او مېرمن ستانکزی، مننه. موږ
د دنیا انټرنیشنل قانون چې دی، دلته کوم د جرم وکي کولای شي چې دوی باندې کې کولای شي چې دوی وباسي، اما دوی خو په خپلو پیسو، په خپلو زیار، په خپلو زحمت، یو بنده چې لس کاله یو وطن کې تیر کړي، هغه طبیعت ته هغه ځای اخلي، دا خو څلوېښت کاله بعد څنګه خبره ده چې اولاد دلته پیدا شي، طبیعت ورته ورنه کړي، کورونه ورته ړنګ کړي، او افغان میشت حکومت ورته په ژیړه ژیړه ګوري او ورته وایي چې زه د پاکستان نه سخت مننه کوم چې د ما مهاجرین وساتل.
بله، همدغه انتقاد هم کېږي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې لازمه ده داسې قوي غبرګون ونه ښود، فقط د طالبان د پاکستان د پریکړې وغندله، ملل متحد هم د پاکستان د پریکړې غندلې، غیر عادلانه بللې ده. او یونیسیار سره چې موږ خبرې وکړې په پاکستان کې هغوی هم وایي چې د محال کې دا زمینه نه ده برابره چې ته په زور باندې او مهاجر ستون که ځکه په افغانستان کې خپله د یونیسیار په وینا بشری حقونه نقص دي. په سر کې همدغه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع ده چې نن موږ تاسو خبرې هم پرې کوو. بس په دې هیله چې اوس حداقل دغه افغان کډوال چې راستنیږي یونیسیار او د ملګرو ملتونو نورې ادارې لاسنیوای وکړي ځکه د طالبانو د حکومت امکانات او بودیجه دومره نه ده. موږ تاسو پوهیږو د طالبانو د حکومت لخوا که څه هم کمیسیون جوړ سوی خو هغه څومره خیمې او کورونه چې اړتیا ده فکر کوم د حکومت له وسه به پورته وي تر هغو چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې موسسې مداخله ونه کړي شاید دغه ستونزه لا هم جدي سي د ژمي پر مهال. مننه کور ودان بیرته میرمن امرخیل ته ورځو. راځئ لږ زره په امکاناتو تم شو میرمن امرخیل، تاسو دغه د افغانستان وضعیت هم ښه ښکاري، امکانات درته معلوم دي. دا هم راته معلومه ده چې 1.1 میلیونه کسانو ته د کورونو جوړول هم امکان نه لري په لنډ وخت کې، حتی د خیمو لګول هم امکان نه لري ځکه په هرات کې مخکې له مخکې دغسې یو طبیعي ناورین راغی، هلته زلزله وشوه، مثلا زرګونو کورنۍ هلته بې ځایه شوې. د ملګرو ملتونو د نړیوالو موسسو د ډبلیو اف پی ټول تمرکز په هرات باندې دی. تر اوسه د هرات د زلزله ځپلو ټپونه لا رغېدلي نه دي چې دغسې یو بل بشري ناورین چې هغه د کډوالو ستنول دي پیلېږي. څه فکر کوئ په حکومت کې دننه، د طالبانو په حکومت کې دننه امکانات څومره دي؟ که څه هم دوی وایي چې کمیسیون عالي جوړ کړی دی، څو کمیټې لري، د کډوالو په لیږد را لیږد کې به دوی اسانتیاوې برابروي، اما فکر کوئ اساسي ستونزې، اساسي غوښتنې څه دي؟ او فکر کوئ دومره امکانات به وي چې د دغو کډوالو ستونزو ته یا اړتیاو ته رسیدګي وشي؟
په لومړي کې خو زه دا وایم چې بالکل په افغانستان کې خو طالب چارواکي یعنی دومره امکانات نه لري. هغه د افغانستان حالت خو موږ تاسو ته ښه معلوم دی، تقریبا 2 میاشتې کېږي چې زه افغانستان نه کډواله شوې یم او تلته اسلام آباد کې اوسېږم. نو هغلته چې زه ما هغه ژوند دغه طریقه هغه زندگی ما ته معلومه وه چې وروسته د جمهوریت له ړنګېدو نه په افغانستان کې څه رقم ته وضعیت وه، یعنی هغلته د هر څه زمینه وه. خو ولې دا داسې یو څو کسانو مثلا لکه یو څه چې په زور څوک نیسي داسې دوی پر دوی په واک کې وه، یعنی که بهرنۍ مرستې هم کېدلې ممکن هغه د څو مشخصو کسانو په واسطه باندې هغه خلکو ته سپارل کېدلې که هغه د بشر لپاره هم افغانستان ته رالېږدول کېدلې. خو اوس مهال زه فکر کوم که واوسي هم امکانات واوسي هم، خو دا کډوال چې اوس له پاکستان نه ستنېږي افغانستان ته واقعا چې ډېره زیاته فیصدي کډوال دي. یعنی موږ تاسو ګورو چې په تورخم په لارې باندې همداسې په سپین بولډکو په دولارو باندې چې ګورو واقعا چې ډېر زیاته فیصدي ده. نو په یو ځل به ناممکنه وي چې دا ټولو ته د افغانستان ولس یا د افغانستان مشران رسیدګي وکولی شي. خو اوس مهال په افغانستان کې بهرنۍ مستات هم کار کوي، هغه تا خیری بنسټونه دي چې فعالیت کوي، امدار از لکه تاسو چې ویل دبليو پی دا یونیسیار دا هغه تا کار کوي. خو نو که دوی ټول سره لاس ورکي او واقعا سره یو شي، واقعا نظرنا وغواړي چې د دې کډوالو لپاره یو لار چاره ولټوي، نو ممکن چې وکولای شي په یو څه فیصدي به وکولای شي چې هغه لومړنیو خدماتو ته دوی رسیدګي وکولای شي. خو وروسته وروسته به بیا د دوی لپاره نور هغه د ژوند کولو زمینه او طریقه برابره کړي. لومړی خو د دوی مهمه دا ده چې اوس مهال د دوی لپاره چې کمپونه جوړ کړي دي، هغه کمپونه دوی لپاره بسنه نه کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو وکتل د دوی لپاره داسې کمپونه دي چې یوازې خیمې دي هغلته. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې په خیمه کې ژوند کول په اوس وضعیت کې ډېره سخته ده، ځکه چې افغانستان کې هوا ډېره سړه ده. نو د هغوی لپاره لازمه ده چې د هغوی لپاره داسې کمپونه جوړ شي چې موقتی کمپونه وي، که هغه یوازې خیمې نه وي، له لرګو نه جوړ شي، همداسې یو څه کار پکې وشي چې تر څو د دوی هغه ژوند پکې ګرم اوسېږي. نو وروسته وروسته به وکولی شي چې د دوی لپاره کورونه آماده کړي، د دوی لپاره ژوند طریقه آماده کړي. او بل دا چې افغانستان دومره قید نه دی، افغانستان دومره کوچنی نه دی. موږ تاسو په افغانستان کې داسې سیمې لرو، داسې ځایونه لرو چې هغه د دولت په نوم باندې نومول شوي چې دا دولتي ځمکې دي. نو راځئ دغه وخت دغه دولتي ځمکو
همدغه واخ د چدو کډوالو توار کول سي په وړیا توګه د کډوالو لپاره باید ورکول سي نه چې دولت په دې باندې هغه په لوړ قیمتونو باندې خرڅ کی نو اوس مهال لازم ده چې دوی ټول سره لاس ورکي او د دوی کډوالو لپاره د ژوند طریقه برابر کړي ځکه چې دوی خو اوس مهال د پاکستان دولت یا د پاکستان پولیسو هم هر څه ورنه په زور واخیستل کورونو ته نه وتل د چا پیسې او د چا هغه قیمتي مال او د شینه ورنه واخیستل او حتی دوی ته اجازه نه ورکول کېدل چې له پاکستان څخه له یو لک نه فکر کوم البته که غلطه شوې نه یم له یو لک نه زیاتې پیسې دوی ځان سره یوسي یو بل دا چې دلته خپلې هغه لارې چې دي دوی د کوم موټر چې دي هغه هم په کرایه له پاکستان نه ورکول کېدل چې په ډېره زیاته قیمته کرایه باندې دوی د افغانانو کډ یا انتقالولې نو واقعا چې ډېر سخت ناورین دی او لازمه ده ضرور ده چې که څه هم امکانات نشته وي والدا اوس افغان ولسته ده اوس افغان مشرانو ته ورپاتې ده چې تر څو د دغه بېوسو کډوالو لاسنیوی وکړي ځکه چې دلته خو کوم جدي اقدام ونه کړ نو اوس مهمه ده ضرور ده دوی لپاره دا دوی ته ورلغاړه ده چې باید دوی لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان میرمن امرخیر تاسو دغه د افغان ولس او د افغان حکومت مسؤلیت ته اشاره وکړه د وی اوریدونکو غږ اورو چې دغه اوریدونکو هم په یو ډول له پاکستانه ګیلمنه نه ده وایي چې پاکستان خو به زیاتای کوي ځکه ګاونډی هیواد دی د افغانانو خپل هیواد نه دی او څو لسیزې د کډوالو قربتوب هم وکړه د غوریدونکو انتقاد کوي چې بعد اوس افغانان خپل مټی رابډ وي خپل مسؤلیت ادا کړي راځي چې د دې غږ واورو وروسته به بیا تبصره پی وکړو.
زه کامله یم له جنوبي پښتونخوا کوټ نه د دې ماجور په اړه د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان دی پاکستان کې په کوم ظلم یې کوم باندې ورته جوړ کړی دی په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنا درته برابر کې سکولونه مرد بند کړی دي هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم د لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې می سکولونه خلاص کړی دي دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي تاسو ول رحم نه پر کوي تاسو ته دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي د دوی سهیل کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دوی ته سنتیا برابر کړي دا او د پاکستان سره د هیل چې ظلم نه کوي لږ د نرمي سره کار واخی او په دې تمه چې زما आवाज به چرواک ورسیږي.
د دې اوریدونکو غاګم واقع د روس سبب مېرمن امرخیر تاسو هم تبصره په کوي زه غواړم د اوګي عمل نظر په دې اړه باندې واخلم. مېرمن اوګي عمل د اوریدونکو تاسو غاګ واورید چې له خیبر پختونخوا نه فکر کوم اړیکې نیولې و دا دته په غوسه و چې سید پاکستان خو به ظلم کوي زیاتای بکی اما وای چې د افغان حکومت یا د طالبانو چارواکو د زمينه برابر کړی چې کسان راسي د تعلیم لپاره پاکستان ته دا وای کې د کور په کور دننه د تعلیم تحصیل دروازې خلاصي وي ممکن ډیر کسان حتی هغه کډوال چې اسناد هم لري بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي د طالبانو تګلارې څومره د دې باعث شوی دي چې خلک کډوالۍ تزلخ کې او سخت ورځې وګالي اما وای چې اولاد می تحصیل کوي یا مثلا د تحصیل د دوام لپاره کډوالۍ په غاړه واخلي فکر کوي چې دغه تګلارې بدل شي د کډوالۍ بهیر به کم شي او خلک به بیرته راستانه شي؟
بله وکان دا خبره چې دی او کړه دا مسولې امدا حکومت دی امدا چارواکي دی امدا مکتبونه وتړل امدا بایش شو او خبره ده سره چې دې ته به تفاوت لري ځکه دې بایس شو دې خو په ایدل چې اصل غوندې خلک په سره کم دې وطن نو وطن نن سبا کې کتل چې کله شي دې خپل دې بدل کې د مکتبونو دروازې و دې نه کوي په مخ خلاص شي بل اخر د خلک چې مر ناری سوري کې دې ته بقناعت ورکي دنیا بقناعت ورکي دا حقوق بشر چې ناری و هي دې حقوق بشر ناری دا ملل متحد د څه لپاره ده اوس ګورو چې د دې استقلالیت هم د سوال لاندې ده دا هیڅ هم کولای نشي دا یو سمبول ده بل اخره چې دا حالتونه چې دوی راوړل او دوی لاړل زه فکر کوم هغه وخت دوی دونه بې احساس او یو بې حسه انسان هیڅ کولای شو چې د افغان جنکۍ درد څومره عمیق دی څومره درد دی زور دی څومره سخت دی خود دی بی تفار بی تفاوت او کله چا پختنه کو ولا هر څه تامین دی دنیا ګل ګلزار دی او دا مونږه شریعت د سی وړو اسی وړو مونږ بنن ورته شرایط والا ورکو مونږ په کار کوو دلته کار روان دی پی روان دی نه پیم کوم دالې کی روان دی د کوم وزارت پاغه کی روان دی زه معلوم نه دی نتیجه هم صفر خلک ناهیلی که خلک په هغه رقم لاړل مسجد همدوی دي زه همدوی ملامت ګڼم همدوی بالاخره خلک هغسې که هلته په بیا چې دوباره راځي هماغه د الفت صاحب شعر دی چې وایي د بنده دې آزاد کړم په قفس کې دې بندي کړم سیاده ما خو څو رنګه زندان لیدلی دی نو خبره په دې کې دی چې هلته اور باندې دلته اور شو هلته لاړل هلته اور باندې اور شو بیا راځي هغه انسان به څه رقم وي هغه څوک ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلی وي زه چې خبرې کوم نشم کولی
او په تاسف سره و بس الله پاک دې دغه افغانانو خصوصا چې نن سبا په زور رایستل کېږي دغه ستونزو ته حل لارې پیدا کړي او الله پاک دې خپل رحم پی وکړي رښتیا هم چې حالت د لیدو نه دی او ستاسو د زړه درد هم زه درکوم ځکه هغه ویډیوګانې چې ما کتلې دي او د نارینه و زړونه هم یو څه سخت وي نظر ښځو ته زموږ زړونه مثلا ورته چوي اما که یو څوک خزینه احساس ولري خزینه عواطف ولري د هغوی رښتیا هم چې زړونه ډکېږي بس په دې هیله چې دغه ستونزې سره هوارې شي بالاخره خپل وطن کې د عزت ژوند پیل کړي میرمن ستانکزی تاسو مخکې وویلې چې بالاخره پردای کټ مهرباني مهرباني ستاسو خبرې اورو اوګیا مې
که ماشوم چې پنځه کاله پنځم صنف کې مطلب ویلی او بلاخره ترانسفر کړي پلار فکر وکړو چې د دې دریض به بدل شي یو یو ترحم به په دې په زړه کې هغه شي او د دوی دغه سیاست به هغه شي مونږ به پرېږدي خیر دی اوس خو ظلم زور کوي آخري ورځ کې چې دوی کډه بارو او خپل ریکشا او هر څه خرڅ کړه او ښځه یم چې هېڅ افغانستان نه ولیدلی همالته افغان او همالته پیدا شوې وه او دلته هېڅ څه نه درلوده بلاخره هغه ماشوم وایي پلاره وایي ملګری مې څنګه کېږي وایي زه مکتب به څنګه کوم زما مکتب په درس پاتې کېږي دلته او ته ما څوک جوړې نو څوک د سخته دی باور که ما وژړلې ټول رګ رګ وجود مې بېخي په لرزه راغی چې دا څومره سخت حالتونه په خلکو باندې تېرېږي او دلته زه وګوره د خو یو خواته څه حال دی دا خلک څومره ظلم کوي هغوی خو که بېګانه دي که ظلم کوي خو کوي دوی ولې کوي دوی ولې شرایط نه برابروي زه مطمئن یم دلته خلک د لږې نه مري دلته څلوېښت میلیونه خلک باور وکړه چې د ورځې او د شپې ډوډۍ نه لري کار نه لري روزګار نه لري دوی په سخته کې دي هغه یو میلیون نه زیات خلک چې په جبر باندې راځي دا به څه حالت وي دا د ځمکې پر مخ به دلته یو قیامت وي ته باور وکړه چې دا سخته ده دا چې هر لحظه په هر نفس چې مونږ مرو دا تر هغه چې یو بم ولویږي ټول منځ لاړ شو دا به بهتره وي
کور ودان مننه میرمن اوګی عمل میرمن ملالی ستانکزی تاسو مخکې اشاره وکړه چې پردای کډ تر نیمو شپو دغه کډوال باید ستانشي ځکه تاسو ویل چې د جمهوریت پر مهال زمینه مساعده وه وطن کې وضعیت هم ښه و یو څه اقتصادي پلوه مالي پلوه او بودیجې هم ډېرې وې ځکه بهرنیو موسسو ډېره مرسته کوله هغه مهال اوس یو څه مرستې کمې شوې د طالبانو د حکومت له راتګ سره اما انتقاد دا دی چې دغه د یوې میاشتې مهلت یا د 28 ورځو مهلت دا هم له انساني پلوه مناسب نه و دغه راز له زماني پلوه هم مناسب نه و اوس چې په دې رقم سره دوی راستنیږي هغه ویډیوګانې تاسو ګورئ چې دوی ځي اول د هغه د نیولو طریقه چې کومه یوه ده هغه کې زور زیاتای کېږي بیا چې هغه کوم مرکزونه چې جوړ کړي هغه کې چې ساتل کېږي دوی خو که څه هم وایي چې هلته اسانتیاوې شته ورته ما اسانتیاوې به مثلا داسې شلو سلو نفره ته وي اما اوس خو د میلیونونو یا د سلګو نظرو کسانو خبره ده فکر نه کوئ چې د پاکستان حکومت دغه برخه کې یو څه زیاتای کړی دی ځکه که یو 1.5 میلیونه کسانو ته مهلت ورکول کېږي حداقل مهلت باید یو کال وي یا حداقل څو میاشتې وي باید اما دوی فقط یو میاست مهلت ورکړه یو میاست هم نه وي 28 ورځې اثر له نن نه اثر د نومبر له 2 نه نیول هم پیل کړي دي ستنول هم پیل کړي
زه بیا هم په خپل خبره کې ټینګار کوم وای خپلو کې مې چې وژنې پردونه څه ګیله ده وخته چې طالبان یا هر حکومت چې راغلی افغانانو ته دا زمینه نه ده مساعد کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته راستنه شي د دوی د پاره ګوري د جمهوریت وختم چې وو یا د کرزی صاحب وخت وو د شل کال مخکې دوی په عیش و نشاط کې تیره کړله. اوس موږ نشو کولای چې اواز طالبان ملامت کړو. کله دوی یو دولتي اسکولونه جوړ کړ، کله په کلیو کې دولتي مکتبونه او کلینیکونه جوړ کړ، خو یې نه کړله. ټولې همداسې وطن فروشان په دې وطن کې تر ننه پورې ګرځي. اوس از بس چې خلک د هغه حکومت نه ستړي شوي په دا طالبانو شکر باسي. غل و نه وو، خلک په لاره کې په یو موبایل باندې ویشتل کېده، نه ویشتل کېده خو ویشتل کېده. د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و، خو وو یوازې په مکتبو باندې منګه فوکس کوو، خو د حالت خو په هغه وخت کې حالت هم سم نه و. اوس طالبان ته ښایي چې د خلکو د پاره اوس خو تیر شوي یادونه څه کوو چې را ژوندی کوو، خو د سړي د زړه د درد نه وای. اوس طالبان باید د پاکستان حکومت سره کینی، ځکه چې دوی هم نیمای پاکستانی دي. زه یې پیژنم د هماغه دولت کې چې دوی کار کوي. دوی شناختکار د پاکستانی لري، حتی تذکرې د پاکستانی لري. نمونه یې درته نه اخلم، د ماغش غږ دې واوري او ما په رسمیت سره دوی پیژني. دوی کولای شي چې د پاکستان د حکومت سره کینی، خبرې وکړي، وخت واخلي. نن سبا جمعه ده، واوره راځي، خلک دی ولګین او لګین مړ شي وی دي. پرون دوه دانی ماشومان هم په هغه کې مړ شي، په تورخم کې بیچارهګان دی اخنې دی وزن نه پیګم لاس رجال ته پات شي. نو د لاره هم ډېر بیره بار ده، هوا هم ډېره سړه ده. او په یو د امرخیل صاحب خبره چې په یو کې دی، په یو خیمه باندې گزاره هم نه کیږي. هوا سړه ده، لرګي په کار دي، زغال په کار دي، برق په کار ده. د کور یو هر څه سامان ضرورت دی چې دوی خو آماده کولی نشي. څنګه آماده کولی شي؟ دوی باید دوی نه د شپږو میاشتو، د یو کالو، د درې کالو حق لري چې وخت واخلي. د دنیا د انټرنیشنل قانون له لحاظ نه ورشي هلته دنیا ته غږ څه خلک وهي. دا یونیسیر څه کوي دلته ناسته ده؟ خلک وځي دلته، خو دوی خپله کاروبارونه دي. باید چې د دوی دپاره وخت واخیستل شي، زمینه دې ځای ورته. د امرخی صاحب خبره چې ورته د زمینه دې ځای، زمینه دې کور، زمینه دې ژوند ورته جوړه کړي. ما د اماد صاحب سره خبرې وکړلې، ما وویلې چې وروره تاسو قرار ناسي څنګه خوب درځي؟ زه خو د ما خوب خو تښتېدلې ده د ویډیوګانې چې ګورم. او تاسو قرار لاست ځینې ناسي سي راشي دلته، خو د تاسو پلار خو همدغه پاکستان دی کنه. راشي ورته وایه چې پلار دا کار مه کوه، ځکه چې د مجاهدینو پلان همدغه پاکستان دی. او تر ننه پورې دا د مجاهد جهاد نتیجه ده چې مونږ وینو چې اوس مې بچی په لاره کې مري، او د مکتبونه د سکولونه د لاسه نیول کیږي، او باسي او په ښځې په زندانو کې لنګې شوري. بیا دبي ما بچی پیدا شو، دا د جهاد نتیجه وه. دوی ولې داسې جهاد وکړه؟
مننه میرمن استانیزی، راځي لږ ځله په اوسنیو امکاناتو حلارو باندې خبرې وکړو. کور مو ودان چې موږ سره مدې بحث کې برخه اخیستې ده. نور بس د خبرونه اوري چې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په منځ کې د محصلانو او خزینه زکونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. یو اوریدونکو خپل پیغام را لګري، دا پیغام هم سره اورو، بیا به بحث ته دوام ورکو، سره راټولو به خپل خبرې.
سلامونه دا د راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته. په دې هیله چې ټول ورو جوړ اوسئ. کله شرزاد یم، کابل ولایت نه درته دې باره کې خبره وکم. دا چې اوس نجونې د تعلیم کچه، یعنی په افغانستان کې بیخي یعنی تعلیم بند دی. همغه شپږم سیمپ پورې چې د مکتبونه خلاص دي، نو ټول بند دي. نو چې پاکستان نه کوم مهاجر راځي، او هغلته چې کومې نجونې د زده کړو دپاره تللي وي، هغلته چې کومې کورنۍ ورسره تللي وي. زه فقط د یو ماسرې د ژوند کیسه درسره شریکه کړم. داسې یو کال مخکې هغه د طب محصله وه، نو دا په ډېرو ستونزو مشکلاتو دې ته ویزه نه ورکوله. دې چې ویزه واخیستله، بیا وروسته دې یو اتمن پښتنو ټولنې کې خدا نشته دی چې ځان ته د وجې نه لاړ شي. نو دې د ورور ویزه او دې دا ویزه ډېره په مشکله سره واخیستله. هغه چې یعنی دومره سخت باندې ځنه وځي واخستل بیا لاړل ته د سي یو امید لرلو چې زه به هلته خپل زده کړو ته ادامه ورکم مخفر زده کړو وکم نو هم د سیمایي سبب تر استنې دي ځکه چې هغه ټول افغان کډوال ته نو تبن چې سر خپل کورنۍ و نه غي ته اجازه نشته دا به موږ د سي یو نو امید به ته به سرنوشت به خپل هوا ته راځي او کاش چې دلته د زده کړو زمينه برابر وي او دوی خپل زده کړو ته پرېښودل شوی ولې به نورو هیوادونو ته اړ کېدلی چې دوی دې په دومره تکلیف او په مشکلاتو ان چې په خپل هیواد کې مونږ د زده کړې دپاره پوهنتونونه لرو استادان لرو خو بیا مونږ اړ کېږو چې نورو هیوادونو ته لاړ شو ولې هغه هلته مونږ څوک نه پرېږدي نو دا زمونږ د حکومت نه پوښتنه ده چې زمونږ نجونې د نور در په در نه ګرځوي د زده کړو اجازه دې ورکړي او ډېرې کورنۍ دې هم د زده کړو دپاره تللي پاکستان ته زه په دې شاهده یم د ننګرهار ولایت نه د کابل ولایت نه زما خپلې همصنفیانې وې د مکتب د دورې بیا پوهنتونونه چې دلته پاتې شوې دوی لاړې پاکستان ته زده کړو دپاره ولې ډېرې په ناامیدۍ سره اوس بېرته دوی راستنېږي دوی په زړه کښې دا امید لرلو هر ځای هر خوا ته کوشش کوي خو دوی یعنې د یو زده کړو پسې دوی دومره ځورېږي اخیر به تر کومو پورې دا ژوند هم داسې روان وي د نجونو په مخ به د زده کړو دروازې بندې وي
ښه د ازادي راډیو اورېدونکي و چې له کابله یې پیغام پرېښی و نور بس دی خپرونه هم د پای شېبو ته نږدې شوې راځئ لږ ذره بحث سره خپل راټول کړو میرمن ډیوې امرخیل هر درد هر رنز سړي ته یو درس ورکوي کله ناکله چې په انسان باندې سختي راشي هله همغې سختۍ نه یو درس اخلي اوس هم په افغانستان باندې تقریبا بشري ناورین و او بل ناورین پسې راځي هغه دا دی چې ولس لکه کسان په زور راستنول کېږي افغانستان ته په دې ډول چې په افغانستان کې کورونه نه لري حتی د سرپناه لپاره خیمې هم ممکن ورته ونه رسېږي ځکه که فکر وکړو چې مثلا دغه ولس لکه کسان مثلا پنځه لکه کورنۍ جوړي نو پنځه لکه خیمې هغه هم په داسې خیمې چې مثلا د ژمي د تودوالي امکاناتو لري د هیڅ امکان نه لري ځکه په افغانستان کې برېښنا نشته ګاز نشته او د خیمې دننه په لرګیو باندې هم ځان نه تودېږي ځکه د امکانات پکې نه وي طالبانو ته څه درس ورکوي دغه وضعیت او طالبان باید څه وکړي د طالبانو حکومت چې اوس د افغانستان کنټرول په لاس کې لري دوی به د دغه وضعیت نه څه درسونه واخلي او فکر کوي چې دوی به په ځینو تګلارو باندې له سره کتنه وکړي او بالاخره داسې چارې به ترسره کوي چې افغانان زړه ښه کړي چې همدې افغانستان ته که ستونزې هم دي ستانه شي او یوه هیله به ورکول کېږي چې بالاخره که اوس نه یې کال ته بل کال ته به یې ژوند نارمل کېږي زده کړې ته به دوام ورکوي ښځې به خپل کار ته دوام ورکوي او هر څوک په ازاده توګه وکولی شي چې په ټولنیزو چارو کې بوخت واوسي
ګوري مخکې له دې نه چې زه راشم په دې باندې خبره وکړم یو خبره یادونه کوم د هر چا خپل نظر دی خو زه داسې فکر کوم زه په دې نظر باندې یا په دې اند باندې یم چې ممکن دا چې طالب چارواکو په دې کې هیڅ جدي عکس العمل ونه ښوده نو ممکن زه داسې فکر کوم کېدای شي زما دا فکر غلط اوسېږي خو زما په زړه کښې همدا خبره تاوېږي چې ممکن دا به د پاکستان د دولت او د طالب چارواکو په مشوره دغه لړۍ پیل شوې اوسېږي او دا چې پاکستان ضرب الاجل یو میاشت وخت کډوالو لپاره ورکړه په دې کښې خو د پاکستان دا ګډه وه چې دلته افغان کډوالو ډېرې سرمایه ګزاریانې کړې وې ډېر کارونه یې وه یعنې تجارتونه یې کوله کورونه یې اخیستي وه دوی په دې باندې پوهېدله چې د افغان کډوال خو په یو میاشت کښې نشي کولی دا ټول هر څه ختم کړي نو دا معلومداره خبره ده چې دا به موږ ته پاتې کېږي دا خبره او بله خبره ده چې که په دې کښې د طالب چارواکو له دوی سره مشوره یوه نه وه ځکه چې په دې کښې طالب چارواکو به دا ګټه وه چې له افغانستان نه ډېر خلک راووتله ډېر خلک کډوال شول نو کېدای شي چې د نړیوالو یو څه پام له افغانستان څخه اوښتی اوسېږي او کېدای شي چې نړیوالې مرستې یا بشري مرستې یو څه کمې شوې اوسېږي افغانستان ته نو ممکن چې دا به له دوی سره د دوی یو ځایي مشوره وه چې دغه لړۍ پیل شوله خو دا چې اوس بشري ناورین رامنځته شوی ده اوس چې دا حالت رامنځته شوی ده نو که دوی همدا غواړیم چې بېرته دا کډوال راسي چې د بهرنیانو پام را واوړي یا بېرته هغه مرستې افغانستان ته لکه پخوا په څېر باندې راولېږدول سي نو په لومړیو کښې اوس دوی په دې باندې مسؤول دي دا په دې باندې د دوی وظیفه ده چې دوی 100% خپل نستوري را بډ وښي او له افغان ملي تجارانو سره همدار از خیریه بنسټونو سره همدار از هغه ادارې هغه مستات چې په افغانستان کې فعالیت کوي له هغه سره جدي دي حل لارې چارې ولټوي او جدي اقدامات وکړي ځکه چې اوس دا دوی ته ورلغاړي دي او د دې په لاس کې د دې په کنټرول کې اوس هر څه دي دوی هر څه کولای شي چې وی کی څه وی غواړي نو کوي غواړي حتمن کولای شي او له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه وضعیت چې اوس موږ ته په پاکستان کې را پیښ شوی ده علت همدغه مشران دي علت همدغه کسان دي چې د انجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو او د مکتبونو دروازې بندې کړلې د مېرمنو پر مخ باندې د کار کولو طریقې بندې کړلې که چېرې دا نه وي بندې شوې نو زه په دې مطمئنه یم اول زه خپله پاکستان ته نه کډواله کېدلم زه مجبوره وم زما خویندې په مکتب کې په نهم سم کې پاتې شوې زما خور په پوهنتون کې محصله وه هغه په نیم کې درس پاتې شو نو ما هم نور نشو کولای چې په وطن کې فعالیت وکم یا زه کار وکم نو زه مجبوره شوم چې راغلم نو علت هم دا دی چې دوی باید د مکتبونو دروازې خلاصې کړي دوی باید مېرمنو یا نجونو ته هم د بشر په سترګه باندې وګوري هغه حقونه چې د نارینه وو لپاره هغلته ورکول کېږي د هلکانو لپاره شته لکه اوس هم چې دوی ویلي دي چې دوی باید د هلکانو لپاره د کار کولو تحصیل کولو زمینه برابروي ولې دا نجونو یا مېرمنې هغلته انسان نه ده نو دوی باید نجونو ته هم فکر وکړي او د په مخ د کار کولو او د ښوونځیو دروازې پرانیزي
کور ودان مېرمن امرخیل سلامت اوسه اوګي امیل ستاسو وروستي خبرې هم اورو څه کول پکار دي مخکې مېرمن امرخیل اشاره وکړه چې لاس مات سیغاړې تلویږي اوس خو دغه افغان کډوال دی افغانستان ته د افغانستان حکومت ته ورلغاړي دي طالبان باید څه وکړي په لاندو کې
زه چې وینم د باندې پوه چې هیڅ شم نشته او د دې زړه په چانس په دي د حالت دی راوستي او چې بیرته راغلي دي د فکر نه کوم چې دومره څه نه لري په لاس کې دي کول لري اوس دلته ټول دولت یې مري دوی لپاره یې څه ترتیبات نیولې یا حکومت خو خدمات کوي دا خو نه کېږي چې مالیه کېده په ټولو باندې ولسونو غږ پورته شو چیغې وهي چې زه خو دومره عاید نه لرم زه تباه هغه یم ته مالیه په ما په هر برخه کې لا زیاتوي او مالیه وعده کوي خبره په دې کې ده چې جهان دی اوس مجبور دی چې اوس دا خلک د لپاره لاسونه یو کې دنیا باید یو کانفرنس نشي ټول باید خپل مرسته د خلکو لپاره ځکه دا د حکومت د نه د خلکو لپاره د دې حالت د مهارول لپاره باید یو کار وکړي
کور ودان تاسو وایئ چې د افغان حکومت او ولس له واسه پورته خبره ده باید نړیوال هم راودانګي کور ودان ملالی سنګزی استاسو وروستي خبري هم اورو بله میرمن سانگزی زمون غا غوري
افغانستان افغان حکومت ته پکار دی چې د پاکستان د حکومت سره ناسته او کینی روغه جوړه وکي چې د افغانان په دغه سره وخت کې ونه باسي یو میاد ورته وټاکي او چې دغه سره وخت یې شي یعنی جمعیتی شي دوی ته یو ځایونه ورته برابر کی چې د دوی لپاره د راتک لپاره زمينه باید جوړه شي نو هغه لپاره دوی باید کوشش وکړي او د نړیوال نه منګه غواړو چې منګه حقونه همیشه د پخولاندې شي خصوصا خزینه منګه متضرر خزی دی کده د چاپلار شي چې وای هغه خزه ده کده چا میړه شي چې وای هغه خزه ده کده چا زوی مر شي وای دی یا به تعلیم شي وای دی هغه خزه ده کده چې چا لور به تعلیم پاتې ده هغه خزه ده هغه بیکاره شي وای دی هغه هم خزه نو منګه دی نړۍ نه غواړو چې په دې باندې جدن اقدام وکي او چې دغه ساړه وخت کې
او پاکستان د خپل پریکړه راوګرځي یا حداقل تاسو وایي چې اوس نور مهلت هم ورکړي تر څو د غزمې تیر شي ډیره مننه کوم ودان د خبرونې وخت پای ته رسیږي نور بحث پای ته رسو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې اونۍ نور بحث پروګرام هم دلته پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل میلمنو د خزو د حقونو له فعال اوګي عمل په پاکستان کې له افغان جرنالیست او د خزو د حقونو له فعال ډیوی امرخیل او په پاکستان کې د خزو د حقونو له فعال ملالی سانګزی نه ډیره مننه
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
That's kind of-